Yak.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې درسي ساعت او د ازادي رادیو ملما پروګرامونه اورو، خو تر هر څه مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمه خبرونه ده. د طالبان حکومت پر نړیوالو غږ کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل سربیره د وچکالی او اقلیمی بدلون په برخو کې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو په واک باختر خبری آژانس پرون چهارشنبه لیکلي د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف د غوښتنې د افغانستان لپاره د ناروې د سفارت شارج دافیر پیر البرت اساس سره مطرح کړي. د باختر په ټکو ښاغلي حنیف پر افغانستان د نړیوالو د بندیزونو د لرې کېدو او په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان د زیرمو د راخوشي کېدو غوښتنه هم کړې. باختر وړاندې د اساس له قوله لیکي چې ناروې به په روان کال کې 80 میلیونه نارویژي کرون د بشري مرستو په برخه کې افغانستان سره کومک وکړي. ناروې لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبان حکومت په تخار او میدان وردګ ولایتونو کې درې تنه په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې پرون په دوو جلا خبرو شویو اعلامیو کې ویلي په تخار ولایت کې یو ښځه د زنا او په میدان وردګ ولایت کې یو نارینه د لیواتت په تور په درو وهلي دي. د اعلامیو له مخې دغه کسان 9 درې وهل شوي او 15 تنفیزي بند هم محکوم شوي دي. وړمه ورځ طالبانو په کابل او سمنګان ولایتونو کې په عام مازار کې 9 د بېلابېلو جرمونو په تور په درو وهلي وو. د بشري حقونو د ادارو له نیوکو سره سره طالبانو په افغانستان کې په عام مازار کې د بدني سزاو پلي کېدو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي طالبانو د نورو کلونو په پرتله سخت کال د بدني سزا تطبیق زیات کړی دی. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د پنجشنبه په ورځ ادعا وکړه چې ایران د بیرسبه ښار سوروکا روغتون او د هیواد مرکز کې ملکی وګړي د توغندیز برید هدف ګرځولی دي. نتانیاهو په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کارډ کې ولیکل نن سهار د ده په وینا د ایران ترهګرو دیکتاتورانو د بیرسبه سوروکا روغتون او د هیواد مرکز کې پر ملکی وګړو توغندي وویشتل. هغه زیاته کړه چې د تهران د دې په وینا دیکتاتوران باید د اقدام بشپړه بیا پریکړي. دا څرګندونه په داسې حال کې شوې چې ایران وایي د دوی د توغندیز برید هدف د اسرایلو د پاوځ لوی قومانداني او استخباراتي قرارګاه او د پاوځ استخباراتي کمپ وو چې د یو ټکنالوژي پارک کې موقعیت لري او د روغتون ترڅنګ دي. د راپورونو پر اساس د پنجشنبه په سهار د ایران د توغندیز برید له امله د اسرایلو په بېلابېلو سیمو کې درانه زیانونه اوښتي او لږ تر لږه 40 کسان ټپیان شوي دي چې د ځینو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. تهران هم په تېرو ورځو کې اسرایل تورن کړي وو چې لږ تر لږه 2 روغتونونه یې په ایران کې هدف ګرځولي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له ایران سره د ستراتیژیکو همکاریو قرارداد کې د پرمختللو وسلو ورکړه شامل نه ده. پوتین پرون چهارشنبه وویل ایران له اسرایلو سره په جګړه کې له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه نه ده کړې. پوتین چې په سن پیټرزبورګ کې په یو خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل د مسکو لخوا تهران ته ورکړل شوي پوځي تجهیزات د اسرایلو له جګړې سره هیڅ ارتباط نه لري. پوتین د دې پوښتنې په ځواب کې چې روسیا د اسرایلو پر ضد جګړه کې د ایران په ملاتړ د هیواد ته پرمختللي وسلې ورکوي او کنه وویل د ایران او روسیې ترمنځ د تیر کال په پوځي تړون کې د پرمختللي وسلو او تجهیزاتو ورکړه شامل نه ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په تیرو 3 کلونو کې په اوکراین کې په ایران کې جوړ شوی د شاهد په نوم بې پیلوټه الوتکې په ډیرو بریدونو کې کارولې دي. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب پس پیسلی نامه سلامونه ونی کی هیلی میومنی درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ پیاس او وخت په مترده مهاله په خیر رسولی وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شر اخلاص تویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخر نه شي ګور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي نن مو موضوع د هند حالات په منځنی پیړۍ کې د هند په منځنی پیړۍ کې څه ډول وو کوم پرمختګونه یې درلوده او کوم حکومتونه دغه حال و د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړو نو په دې هیله چې تاسې به هم د لوست تر اخرنۍ شېبو ملتیا وکړئ او د نن ورځې موضوعاتو څخه تاسې ګټه واخلئ راځو خپل درس پیلوو چې هند په منځنیو پیړۍ کې په منځنۍ پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې و هغه د ګپتانیانو د خوا څخه اداره کېدی چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګپتانیانو حکومت یا د ګپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودې او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې وې هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وې چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یوه ډېره روښانه دوره ګڼل کیږي چې په دغه دورې کې په ځانګړې توګه د ریاضي علومو ته ډېره پاملرنه سوې وه د ګپتانیانو د حکومت د له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی د هند په شمال کې بیا ډېر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمنی درلوده چې دغه ویش چې و یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې و تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنی چې و هغه د یفتالیانو واکمنی یا د یفتالیانو امپراتوري و یعنی وروسته لدې چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړی په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډېر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه یعنی د هند په هره برخه کې د هند په شمال د شمال په هره سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت و چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې و دا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي او په دغه اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمنۍ درلوده د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلي یا قوي حکومت د دې تر څنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیو قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده د دې وخت څخه یعنی د اتمې زیږدیز پیړۍ څخه وروسته بیا تر یولسمې زیږدیز پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو او دغه د اسلام مبارک دین خپروي چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شول د اسلام مبارک دین د هندوانو په منځ کې خپور کړي راځو ته چې هند په نوي پیړۍ کې څه ډول دی یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي او د دوی ټولنیز اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودونکی چې و هغه ظهور الدین محمد بابر نومېدی چې د ده نسب بیا تیمور ته رسېدی بابر بیا خپل یو واک غوښتونکی سړی و د افغانستان د زیاترې سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوی چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي چې 15 واری پر دغه سیمه باندې حمله وکړلې په پای کې بیا په ډیلی کې د ابراهیم لودی د حکومت پر رنګولو یا د هغه د حکومت د لمیزه وړلو په برخه کې د کامیاب کیږي او هغه هیواد په خپل ولکه کې راولي چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه یعنی د څلورو کلونو واکمنۍ کوي او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته د 40 کلونو په عمر باندې د مړکیږي او مړی بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي د کابل په یو باغ کې د شیخ کیږي چې دی داسې یو کس چې همیشه په غونه خوشیدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه باندې کې دی شخص اوس دغه باغ یا باندې چې دی هغه د بابر د برن پرما یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مرسو د زوی همایون وخت رسیږي چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمني کوي او د هغه څخه وروسته بیا د شاهی سوری په نامه یو ډېر تکړه افغان راولاړیږي همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پرمخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوښښونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د منځه وړي او د سویل څخه تر شماله پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي. چې بیا په پای کې په 1914 خبرې کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانګیر واک ته رسیږي چې دی بیا د راجپوت تیمور څخه زیږېدلی دی او د هندوستان پاچا و. تر یو حده پورې هغه اصلاحات یې هم عملي کړی یا هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځته راوړی وه. یعنی دی ته جهانګیر د جلال الدین اکبر زوی و او مور یې هم راجپوتي وه. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانګیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دېرش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې وخت رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستني پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته لاغه چې خپل پلار شاه جهان د زندانی کوي د هغه څخه وروسته د نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نه و، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال و د هغه په څیر د معماری مینوال و او یوازې دی یو ډیر متعصب مذهبي او سخت دریزه پاچا و، نه د خپل نیکه په څیر و او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر و. راځو دا چې د هند په بابري تورې کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دورې کې څه ډول وه. د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک وې، دری ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپېژندل سوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دې دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینواله وه. دوی په خپله بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل او د ده د دري ادبیات په برخه کې یو ډېر مهمه لاسته راوړنې دا وه چې د هند دربار ته یې د دري ژبې شاعران راټول کړه او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو په راټولولو سره دی د دري ادبیات نور هم پیاوړي کړل او ډېر ستر خدمتونه یې وکړه په دغه برخه کې. که څه هم اکبر په خپله باسواده نه و، دی سواد نه درلودی، د دې سره بیا هم د علومو سره ډېره مینه درلوده. یوه ډله کتاب لوستونکي درلوده چې د ته به کتابونه ویل. که څه هم یعنی مثلا د یو بېسواده شخص و سواد نه درلودي، خو د دغه بېسوادي سره سره د مینه چې وه هغه د علومو او علم سره ډېره زیاته وه. او موږ ویل چې یوه ډله کتاب لوستونکې درلوده ځکه د پخپله ویل نه سوای کولای، بسواد نه و، سواد یې نه درلودې، خط یې نه سوای ویلی. نو هغه ډله کتاب لوستونکې چې درلوده همیشه به یې د ته کتابونه ویل. د اکبر پاچا په عمر سره په امر سره یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د ریجیبي ته وژباړل سو او دغه کار د ریجیبي د خپرېدو لامل وګرځید. دا چې د سانسکریت د ریجیبي څخه کتابونه و د ریجیبي ته وژباړل سو د دې سبب سو چې د ریجیبي چې د هغه نور سیمه ته هم خپور سي. د هین غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و د هغه مینه هم د ریجیبو سره زیاته سو. د اسلام سپیشل دین هم ډیر وخت مخکې هند ته لار پیدا کړې وه او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یو حده پورې بریالي شول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو. د جلال الدین اکبر پاشا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلود د ساتي په نامه چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېده. دا یو رواج و چې هغه مهال رواج درلود او یو ډیر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر چا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځه یوړي او دغه دود یې منع کړي. د معماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډېر ځانګړې پاملرنه سوې وه او یو شمېر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په درلودلو سره دود سوله. ځانګړې اسلامي معماري ښکارندویي کوي دغه معماري او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه ودانۍ او ماڼۍ هم جوړې سولې. مثلا د اګرې په ښار کې تاج محل، په فتحپور کې د اکبر ماڼۍ او تر څنګ یې په دلی کې د شاه جهان سره کلا او د هندستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځانګړې اسلامي معمارۍ نمایندګي کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله، ځکه زموږ په هیواد کې ارزښتناک او داسې باعزمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نه دي راپاته. د انځورګرۍ په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید او تر څنګ یې د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګرۍ په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې تر څنګ موسیقي هم د 14مې پیړۍ څخه وروسته په هندستان کې وځلېده، یعنې موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول او په هندستان کې ډېر زیات وځلېدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و، مګر یوازینی واکمن چې و هغه اورنګزیب و چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل. د بابریانو په هکله وپوهېدلو، د چې بابریان څوک دي، څه ډول واک ته رسېدل او څه ډول واکمني یې درلوده، د دې تر څنګ د نورو واکمنانو په واکمنانو اړوند مو هم معلومات لاسته راوړل. ورپسې دا مو هم وویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات، په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ، دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، کوم پرمختګونه دوی درلودل. د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل او په دې هیله چې ستاسو د پام وړ وګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس همدومره وو. په دې هیله چې تاسو تر دغه وروستنۍ شېبو راسره مل پاتې شوي اوسئ او ګټه به ورڅخه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لیبره بنا را په سپیشل نه و. سلام علیکم کی هلی میومنی ترنو زده کوونکو، هله د چراغ جوړ بوسی او د ژوند چاري بم شپ پر وخت ته ستول ته 12م ټولګي تاریخ مضمون 12م لوست شرغ لاست وایم. هله د چنه ورځ هم د لوست اخرین شی بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیواله جګړې په حق ده، تر څنګه د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه. تاسو خپل درس پیلو. اول د لومړۍ نړیوالې جګړې په حق لوایو چې نړۍ د شلمې پیړۍ په لومړۍ سرونه کې پر نړۍ پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړ او په نوموړې پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند، سویل ختیځي آسیا او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین، ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وې. په لویدیځ نیمه کره کې بیا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوې مطرح شوې وه او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدله شوې وه. د وځو حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاله امکانات برابر سی و چې عمومي جګړه رامېسته سي او دغه حالات په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښ شوه چې پاول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع شولې او پسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټولو قومي ډلو قومي ملي پاله احساسات درلودل. دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښیږي. د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان په 1400 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات جاپان دوی د خپلو کشتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب دپاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیاوړی کړي چې انګلستان بیا په 1440 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل. اول مان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک دغه سمندري ځواک یې ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې دی د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقې ته ونه رسیدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ و یعنی د یو بل په ضد باندې ولاړ و او دواړه دغه غوښتنه یې کوله دغه هڅه یې کوله چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې دپاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډېر سو پیسې د بهرني سیاست بدګماني او ترڅنګ یې دغه بې باوري سوله نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولي عهد سر ایو بوسنی په مرکز کې ووژل سو. المان هم نیا درلود چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد یې بیا ایټالیا و چې برعکس روسیې بیا د تصمیم ونیوي چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنګ لپاره دوی آماده سوه. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې د دغه کار څخه لاس واخلي ځکه دوی بیا دا بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه یعنی د دې کار څخه یې لاس وانخیستی او په 1914 میلادي کال کې د اګست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته یې د جګړې یا د جنګ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک ناپلیتون هم تر پښو لاندې کړي او په 1914 میلادي کال کې د اګست پر درېیم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یوه ورځ انګلستان المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم وروسته په یوه اونۍ کې یعنی په یوه هفته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ ته راوبلل سو او جګړه شروع سوه. لومړۍ نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اګست په اول تاریخ باندې شروع سوه او دواړه تړون د هیوادونو هیله دا وه چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دوی خطا وتلي وه. روسیې په روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې بیا دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دوی باندې حمله وکړي. ایټالیا د المان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سوه. امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي خپل بې طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهې هم د دغه جنگ اصلي میدانونه و چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د افشوي سودلو د ایښودو ځای پیدا کړي دغه سیمې ته راسي او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډیری استرالیې ځوانان و د هغه غرونو په لمنه کې چې هلته عثماني ترکانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1916 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر سر باندې پر ضد باندې دوی پاڅون کوي چې دغه پاڅون بیا په اصلا په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده. چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور شو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي یووالي هغه سمبول ته لاسه ورکړي. او المانیان هم په 1916 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو او د دې لپاره چې د دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی وغوښتل چې په فرانسې کې د اردن پر ښار باندې دوی حمله وکړي او ساتونکي هم د اردن ښار د فشار د له منځه وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سیند په اوږدو کې یوه درنه حمله شروع کوي چې د سوم سیند د جګړې په لومړۍ ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل او په 24 ساعتونو کې په هره دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې وارد کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې واوږدېدله او په دغه جګړه کې البانیانو 310000 او فرانسویانو 350000 کسه تلفات ورکړل. د ایټالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل سوه او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتي کې چې د ایرلین په سیند کې د حرکت په حال کې و په دی باندې حمله کوي او 12 کسه په هغه کې مړه کېږي. سل کسه څخه ډېر په هغه کې غل کېږي چې زیاتره امریکایان وه. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله او لس میاشتې وروسته بیا دغه د دې زندې د ډېر سوه چې بیا د 1916 میلادي کال د مارچ په 14 تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتي د مارچ په سمندر کې غرق کړه او یو ځل بیا د امریکایانو خلک ووژل سوه. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه وه چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دښمن د موقع د معلومولو دپاره د الوتکو یا تیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې لوري بیا د کشتۍ د څارنې د طریقې څخه یو دبر سره حرکت کوي او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې بریست لیوتسفیک لیوتوفسک د تړون څخه 13 ورځې وروسته البانیا ځواکونه دې ته اړ شول چې دوی د روسیې څخه لویدیځ ته راسي او البانیانو په لویدیځ کې بیا وحشتناکه حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي او بلجیکي واحدونه هم د سیند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتي دسبندي یا اوربند سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پایه پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اتریش مجارستان دغه اوربند لاسلیک اوربند یو باندې یو لاسلیک کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغه د لاسوخري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 1 سرتاسری اوربند وسو او په لویدیځ جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر 4 کلونو وروسته لومړی نړیواله جګړه پای ته ورسېده. یعنی 4 کال وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 1.1 میلیون خلک ووژل سوه. د ژوبلېدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.8 میلیونه ډېر څخه پوځیان زخمي سوه. 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سوه. او دغه شمېر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و. یعنې دا یوازې سرتیر وه. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې 4800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپل کرنیز ځمکه د لاسه ورکړه. د اوردن په شاوخوا کې د جګړې څخه وروسته تر یو نسل پورې میکانیزم کرهنه دا ممکنه وه او باندې زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو. په ښارونو کې تر 6000 ډېرې ودانۍ خراب سولې. زیاتره د اړیکو لارې د تلیفون مزي هم د منځه ولاړې او جګړه په فرانسه روسیه کې لا روانه و. نور هم ورانی جوړه کړه. البان بلجیک انګلستان هم زیانمن کړي او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي ته ستون سو چې بیا د غلوژي او د نغې جګړې ډېر تلفات رامنځته کړه او د 4 کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا 16 میاشتې راغله. راځو دویمې نړیوالې جګړې ته چې دا جګړه ډول فیچلر په 1988 میلادي کال کې په اتریش کې زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو او په 1940 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د په غاړه واخیستل. د دې ترڅنګ په همدغه 1946 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي او هغه پولادي تړون نومور باندې کېښودي چې بیا لږ وروسته جاپان او ایټالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي او مخه یې هم او چې د کمونیزم د پرخوالي مخنیوي وکي او د جاپان امپراتوري په 1910 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونتوانېده چې سوله وساتي او هیټلر په 1913 میلادي کال کې اتریش د آلمان سره یو ځای کوي او وروسته بیا سودت آلماني سیمې چې وارسای د تړند مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه هغه برته د آلمان سره یو ځای سو او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه چې بیا په 1913 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوځ د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله او ډېر ژر په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه او انګلستان او فرانسې په څلور ساعتونو کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړ چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع شوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده وه او په دغه 1913 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولټ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه چې په 1914 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1914 میلادي کال کې د جون په 22مه آلمان ته تسلیم شو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل او د آلمان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه او دغه جګړه بیا سلوریزه اوږده شوه. د 10 اکتوبر په میاشت کې اوکران ونیوي او کریمیا ته هم داخل شو. د 1940 کال په نوبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه او د آلمان په لوی جګړیز ماشین کې شندلي حالت رامنځته شو. درنو ځکونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې ته پام وړ به وګرځېدلې وي. د لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې داس مو هم دومره وو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
facebook.com/azadiradio. د ازادي ملمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زموږ ملمه ده. مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خړلای شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکونو په رقم نه ده چې هر وخت غوړې نیال کینی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانې جو لري چې په ګلدان کې او ګل د پرورش ورکی او کوي چې په غټه کسر باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده چې خلک کولای شي او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای شي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کینول نیالګیو څنګه روزنه وکړو څنګه یې پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او د لس واړه رانه وچ شي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینو ولې هغه په ثمر ورسو ده اوله خبر ده. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولی شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله چې ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نور هسه دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي، یا هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي، له دغه نه څنګه کولی شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپېریال ککړ کړي، دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپېریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلېږي په خاوره.
اوبخښې، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده، موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په د زبالې په سترګه باندې ګوري، ولې دوی کولی شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي، چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولی شي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیواناتو فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینه استفاده کوي خلک، او بیرته د دې له ایرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بندېږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو، زموږ خلک دومره پوهاوی لري، له هغو نه استفاده کوي. ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولی شو د کال سر ده، په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشه، پلاستیک ته براشم، د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یاداس شان کنه، دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوره، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو کوټي هم پراته، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته. دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو، او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، کچیر حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخښې، لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد، دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بالاخره موږ کوی شو که چیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو، دا بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل دی راتي.
اوبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلندمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یوه آزاده ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خاطر کوای شي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي، له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای شي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې یو وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه، ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای اوسې، هلته به د حیواناتو ذبح کول، لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه ښه سړي یعنی د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپیرال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته وویل چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا پخوره باندې تبدیلیږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي ده فقط لږ څه زحمت کوو بچې دغه بهترین وخت نه ده
اوس اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوکي
ګوره شیبر صاحب دنیا به پرېږدو زه سې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په کندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي د خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کم وي دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شماله هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړل چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې دا په هغه موادو کې حسابېږي چې د ته ریسایکل وایي یعنې د ری یوز ترې کېږي بیا ترې استفاده کېږي خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې ده ته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي خو موږ دا کار نه کوو دا همداسې ازاده پرېږدو دغه خلک همداسې کوی دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا پیوسي کې کېږي دا خلک یې اخلي دا خلک یې ټولوي ترې بالاخره یې وړي له ده نه دا بیا ویلې کوي له ده نه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه دا د کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته قوتیان فرزند د پیپسي و د نورو قوتیانو ډبیان له دغو سره باید څوک چې څوک ښار پاک وساتي
ورې دا مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي ولې که چېرې مدیریت شي ده فقط د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي که چېرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشهیي بوتلونه وي دغه ټول کچیر په علایدا ځکه موږ په کور باندې کې تنظیم کوو او خلک سره زی بیا د انتقال کی د پرته د لپاره یو وخت په د کابل په خاروالی کې یو ځای جوړ شوی و لیدنې بیا استفاده کول او بعض نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې د مواد به خار ټولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا له خلکو نه د عادي خلکو نه فقیر بې بازارته خلک سینی دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره چېرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څنګه د دې لپاره چې لټول خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي لیکن د وی کوڅې په ساته د یو بلاک په ساته باندې خلک نشي کولای چې په دغه برخه کې مشترک همکاري وکړي او بل هغه نور تخلید وکړي او نور او کېدشت چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل شار له هر څه نه پاک شي له دغه کثافاتونه
دا بهترینه لار ده چې برسر ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساته ته ولاړې ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبرې وکړې داسې که چېرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کېږي د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي خو دغه مدیریت باید د کور لساتی نشو روسی او بلاخره که چیره پا بلاکو که خلق زون کهی خود دیده لپارا به بیترین زما پیشنا دادا سه دیده لپارا یو چوب پا کار دی سیارا در مدیریت کی اپا انگیسی که ارتوه یو چامپیان ارتا پا کار
دغا اتال یو تا گوری بل بل تا گوری مثلا یو کچه دادا کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم کچیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خوارانو سره مرسته کوي کچیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار الک ته دا ووایي چې پلې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دی پیسې مې ترې اخلي فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و خلکو دا کار کوو چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و دوی ته به پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو دغه کومه نصیبه استفاده کېده دغه خلکو به دا بېرته خرڅول دوی ته ښه مبد عاید وه ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بهو منطقو کې کېږي که نه خو دا ډېر زیات کومک وو په هغه وخت کې د کابل له ښاروالي سره نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت وي چې زموږ حکومت سره کومک کوو دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپېریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره یې کوي بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلېږي په مجموع کې به چاپېریال ته موږ ګټه رسوو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید وکړي خلک
یو بل موضوع په شارونو کې د دې خاطر چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه وري بیا دا اوبه بند کړي او بیا دا اوبه په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سونځه دا ده تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي
یو غټه سونز شیبر صاحب چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډېر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي ولې دا په خط کې داسې نه ده دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره وکړم پر دې ټول سوار سي عمده عامل سوی ګوري هغه ویالې ته ورسې دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا یې بندې کړي او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کورې کور کې تا ترې کړې برت ترې کړې ده بالاخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤولانه شکل باندې دا موږ کوڅې ته اچولې ده بالاخره شمال وړې ده ویالې یې بندې کړې او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول کابل خاجان دی دغه خاطر خو اوسیدونکو بیا غستونځي سره مخ لري بندګي نو خبره مې دا کوله چې کچیر د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د خوالي لپاره موږ د مسولیت په ګډه باندې ومنو کدا نارینه دي که خزینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث مسولیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفایي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفایي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کړي او دا چیرې د کار وسي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مرخص صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی وو چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه دی چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده.
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سي اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده، نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نه سي کولی دا د موټرو مینځل دی کم کړي او بیا سي که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کی په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کیږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، د اوبو بېرته تصفیه کیږي، له دې نه بیا استفاده کیږي. خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي، یو څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرېمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دغو د اوبو لګولو د یادیارۍ لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، داسې دې نه کوي چې لکه د یوې الې په ډول باندې د اوبه ور خوشې کوي، خو کولی شئ چې په یوه سطل کې په یوې یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي، یعنی اوبه باید وسپموي. لیکن
بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري کې نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بیرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب وي هغه تبخیریږي. بخه خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دله ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای تاسې ورسئ دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي دي نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کړي،
څومره اوبه ضایع کړي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا چېرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسې خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، دې نه لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته، دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسائل یا اکثره خلک زبور مالیدلی دي خپل ویلې په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کی بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي، نو هغه سې وچ سې بېرته هغه سې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي لکه زنځیر غوندې دي، شیبر صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلۍ کانکریټ کړي، سیمټ کړي دي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه بیا ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلۍ ډېره زیاته کانکریټ و نو هغه
کمال دی،
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی، که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوسي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاوو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي، حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دم نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي، دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي، یعنی دا یوه طریقه ده. خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه ام دې تور برابر کې حتی د دې شاکو بچی د دوی پکورونو کې کمی دي امکان لري چې یو دوه کال کې برته څاګانې راپورته شي او وبزیات شي پکې څنګه ام دې سن ده
دا خو اکثره خلک د فکر کوي چې دې ته لکه د مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو کدا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور په هر ویلې د غومله اوبه ذخیره کې زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي د یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې به له دې نه مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي د کار په زور به یو کې دا په زور نه کوي دوی کې باید خپل دغه نیت پیدا شي دغه خپل نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د خو کارو د انجام لپاره سیمې په کې انده کار ده چې په چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو یو وي خپل کې چیرې توان دي دیونه ولې چې چاته یو څوک استخدام کې ذکر تر کې خپل ان کولای شي چې یو جایزه ورکړي خیر دوه متر دیني یو متر په مجموع کې کچېره موږ په یو متر ژور ځي کې وبو حداقل د درې ورځو لپاره د ذخیره کو د جذبي کې بیا چې به بل دوره د باران پر راځي بیا د عمره وبو حداقل هغه ټوله بنه ځای کې یو متر خو به د ذخیره پیړي کنه خدای بهترین طریقه ده خلاره د کچېره موږ ودوان دي په امر لونکي
متخصص کور ودان خیر یوسه